سلامونه او ستړي مسی وخت په پېښور کې د ماشام شپږ بجې شوي د مشالډو په دې خبري غړي کې مصعب عبدالحی کاکړ هرکلی کوم چې د چروغ ټو خوشاله وایس په دې غړي کې په کورمکی د مسافر وړونکو گاډو باندې د بریټ تازه حال درکو او ور باندې شنن هم لرو د ترڅنګ په کورمکی پروند احتجاج هم سوي دي دا غي حال هم درکو او دارنګ د روسي او د سیمې په اړه باندې به نور ریپورتونه هم وي خو فایل له خبرو سرټی کی په کورمکی نن د مسافرو بورګاډو بریټ کی ګڼ کسان وجل سی ودی نن پښتون ژغورن غورزنګ د خپلونی ولسو ملګرو د خوشکور لپاره مظاهره کړي د فلسطین د روغتیا چارواکي وایي د اسرائیل فوج نن په پنځو کورونو بمباری کړي او ګڼ شمیر مړي لا هم ترملبي لاندې دي او سم د خبرونو تفصیل د کورمه پولیس وای نن په مندوري او ډټ کمرسمو کې ل پېښور پاډی چنار ته پر لارې د گاډو پر کاروان بریټ کی د وژل سو شمیر څلويشتو تر رسیدلې دی د کوزمه کورمه یو پولیس چارواکي د نوم خبرولو په شرط مشالې ټول چې دا ل دواړو بریډونو ابتدایي معلومات دی چې لمخې په وژل سو کې څلور ډیر شهګان او څلور سونیان دي په وژل سو کې درې شزي او یو ماشوم هم دي بلخوا یو ځای ملک دل دار حسین نن مشالې ټول چې د لیزو او مندوري هسپتالونو ته څلور سرویس شوبل ورولل سوي دي دا په خبره په 200 گاډو کې تر 200 پوری مسافر سپارول او ویره ده چې د وژل سو شمیر شای تر دې لا ډیر وي د پولیسو په نه پر دزو 25 گاډي لګیدلې دي تر اوسه معلومه نه ده چې د پولیسو په سرپرستی کې پر روانو موټرو برج چا کړی دي کومه سوال لړلم په دغه څنګه دی ولی په همدې حال کې پروند کورمه په بغن کې خلکو په مظاهره کې پر امنیت ځواکونو د امنیت برابرولو شغو کړ په مظاهره کې شامل اکبر شاول چې پوج دي د ولسی وګړو د تکلیفونو پر ځای امنیت وساتي په دې ورسې کې په کورم کې د شیاو سنی فرقیز شخړو لامل د واړو غاړو ته درنه مرګ جوړ بلاوشته په دې اړه کوم مشران سره د ځای تنظیمي ترجرګي ورسته پر کرسي و چې د مسافرو ګاډي به د امنیتي ځواکونو په غزمه کې لای وځه بل ځای ته بدرګه کیږي نن پښتون ژغورن غورځنګ د خپلونی ولسو ملګرو د خوشکول لپاره د خیبر پښتونخوا بلوچستان په ځینو سیمو کې احتجاجونه کړي د بنو په میلاد پارک کې ناستو مظاهرچانو ته د پی ټی یو مخکښ اډوکیټ مرید حیاتول چې حکومت هیڅ قانوني جواز نه لري چې علي وزیر او د غورځنګ نور لسلو زیات کسان په جیلونو کې وساتي
دا جابر ریاست قانون و آئین نه پیژاني کنيالي د ډېر وخت نه په وی 3 ام پی او شې زمیناتو شي به په بل 3 ام پی او شې سي خو پته نه لګيږي چې په کوم وطن شې میراستېږي په کوم ریاست شې استېږي چې د میش او اوس په مختلف طریقې سره د باور کېږي
د څرګندونې تر اوسه د خیبر پښتونخوا د پاکستان وفاقي حکومت څخه نه دی ویلي د اسلام آباد پولیسو د پی ټی ایم مخکښ د پرلمان په خوانې غړي علي وزیر د اگست پر دریمه د امنیت غډولو په تور نیولې وو لاغ رئیس نوموړي د پنجاب د بلابلو ضلع په جلون کې ساتل شوی پر دې سربېره پی ټی ایم داوا کوي چې د خیبر پښتونخوا پولیسو د اکتوبر پر 11مه په رګیلالم کې د پښتون قومي عدالت په نامه سوي لوی جرګه کې ګډون کوونکي لسرو زخه زیات کسان نیولې دي د پاکستان حکومت له دې جرګې څخه 15 ورځې مخکې پر پی ټی ایم بندیز لګولې وو د خیبر پښتونخوا وزیر علي امین کندپور په غجرګه کې وینا په وخت ویل وو چې ټول نیوڅي فعالان به خوشی کوي د اکتوبر په شپږم پولیسو د جرګې په ګډونوالو ډزې کړې وي او درې کسانې ورغوښلې وو خو رسټ حکومت او پی ټی ایم مذاکرات وکړل حکومت او نواز د جرګې د کول اجازه ورکړه بلکې وزیراله علي امین کندپور او د گورنر فیصل کریم کندی پکې تقریرونه هم کړیول د خیبر په لوړ کې نن تورخم مزدورانو احتجاج کړي په دې احتجاج کې د بشري حقوقو فعالانو د سیاسي ګوندونو استازي هم شامل وو مزارچان پر حکومت جګ وکړي چې په تورخم کې د افغانستان ته د ګندو یا پندوړو بندیز ختم کړي او د مزدورانو د ګټې د وسیلې دی نه بندوي د تورخم د مزدورانو اتحادیې مشر فرمان الله شنواری نن مشالې ټول چې د اف سي ځواک او کسٹم چارواکو دغه بندیز لوجي په تورخم کې په سلګونو مزدوران بیروزګار شوی دي او چارواکي د کاچاګ د مخنیوي لپاره لګول شوی دا بندیزونه نه سیلر کوي په تورخم کې د کسٹم یو چارواکي عمر بچا د نومبر یو شتمه یعنی نن مشالې ټول چې د کسٹم د نو قانون لاندې د مزدورانو په شمول هیڅ چاته اجازه نسته چې بغیر له محصوله د افغانستان او پاکستان ترمنځ شان یو سي په افغانستان کې طالبان حکومت وايي د نومبر پر شلمه له پاکستان او ایران څخه یو سل 55 کورنۍ خپل هیواد ته ورستنې شوې دي د کډوالو ستونزو ته د طالبان د حکومت د رسیدو چارو کمیشن پرون په یو خبر پانه کول چې پر په ورستنو سو کورنۍ کې 15 دیش ته تور خاموس بن بولک لار له پاکستان او یو سشل د هرات او نیمروز لارو له ایران افغانستان څخه نسوي دي د خبر پانه تر مخې د هو کورنۍ د غړوشمیر 115 دیر ستي د فلسطین د روغتیا چارواکي وایي چې اسرائیل فوج نن پر 15 کورونو بمباري کړي او غنشمیر مړي لا هم تر ملبي لاندې دي. ډاکټران وایي چې د غزې په بیت الاحیا سیمه کې ژغورونکي عملیات دوام لري. روغتیا چارواکو چې له حماس وسوالې ډلې سره تړاو لري د مړشمیر شپږ پېته یاد کړي چې پکې زیاتره لاندې مندل سوي. اروپای ټولنې او امریکا حماس تر هغه ډله ګرځولې ده. اسرائیل فوج تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. اسرائیل د اکتوبر میاشتې له لومړۍ راهیسې په بیت الاحیا او سره نږدې په جبالیا او بیت الحانون کې عملیات پیل کړي چې وايي هدف یې د حماس ډلې د بیا راټولېدو او د حملو کولو مخه نیول دي. تاسو مشال ریډیو اوري خبرونه مو اوریدل او پروانه غړي کې د جننور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. په کورمکی نن د مسافرو پر قافله برید لشت لږه څلويشت کسان وشلې دي. دا تر هغه ورځې وروسته چې پرون په دې سم کې د امن پر ځای کولو لپاره خلکو مظاهره وکړه. د پاکستان حکومت په بلوچستان کې د فوجي عملیاتو فیصله کړې چې د دې صوبو زیاتره سیاسي ګوندونو یې مخالفت کړی دی.
څنګه اپریشن اسوي دا ته بيزو سیوا خطر نن ورځ په هغه هر اپریشن سوي دا بعد څه بچ دا کی امن امان نه دی راغلي بلکې نو دا امن امان مسله پیدا شوی ده.
د پاکستان دولتي بانک وایي چې د هیواد پورونه یا قرضې تربل هر وخت ریکارډ کچې تر رسیدلي. خو دا هیواد ولي قرضونه اخلي
60 نه 70 فیصد او کله نه کله 80 فیصد پورې قرضونه مونږ هم دې ته پاره اخلو چې مونږه غبل قرض کشت ورکولي یا د مونږه اخراجات دومره سیوا شي چې مونږه غلطه پوره کوو.
نو رپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره واوري. اوسم د خبرونی په پال کې کورمه ته ځو او لکه څنګه چې تاسو خبرونه کې اوریدل په کورمه کې د مسافر پر گاډو باندې نن بریدونه سوي چې پکې ګنشمیر کسان وژل سوي دي. پولیسو ویلی چې د مرشمیر څلويشت رسیدلې او د دې ترڅنګ یو شمیر کسان زخمیان هم دي چې دا وخت په هسپتالونو کې درملنه روانه ده. او په کورمه کې دا وخت حالات څه دي؟ زموږ همکار طارق کورګزی را سره د ټلیفون په لاندې. طارق خان تاسو تر کله وایم چې مهرباني وکړئ تازه حال را سره شریک کړئ چې څه کیسه ده.
ډیره مننه. خوشاله اوسې. دغه نن ماسپخین چې د کوزی کورمې په مندوریو او ډاټ کمر کې د مسافرو په کاروان بریښو او د هغې تفصيلات د دې په کې تر اوسه سلور څلويخت تنانو چې کم دې ژوند لا سور کړي دي. او په کوزی کورمې کې د پولیسو یو چارواکي
سره
د خبرو
تاسو اسه څلويخت
تنانو
سماده
څلويخت کسانو نو په کوزی کورمې کې د پولیسو یو چارواکي چې میډیا سره د خبرو اجازه نه درلودله مشال ریډیو ته دا ووس مخامي ویلو په ټل سی ایم ایچ کې یو تن زخمی صاحب ورکولو د مړو چې کومه د شمیره ده دا زیاته شوې ده. هغه ته ویلو دا وخت په مندوریو هسپتال کې درې درش مړي پراته دي، شپږ په اریزو کې دي او یو په ټل سی ایم ایچ کې موجود دي. چارواکي دا هم جی
نو تاسو پوره کې خبره پوره کې به پوښتنه
کوو. چارواکي دا هم ته ویلو چې مندوریو ته د کورمې ضلع انتظامی مشر جاوید الله مسعود او ډی پی او احمد شاه ورغله او د مړو چوتولو لپاره په هلو ځلو بوخت دي. په مړو کې چې کوم دي اته زنانه شامل دي او دغه شانته هم دغه رنگ چې کوم دي دغه برید کې تر 15 تو زیات چې کوم دي زخمیان دي او دا زخمیان په مندوری او لزو کې ول خورستا لهغه هسپتالونو چې کوم دي د پړچینار هوټل سی ایم ایچ ته منتقل کړل شو.
شدی کې طارق خان کدا پېښه کڼور جزئیات نوی پکی دا راتوسې چې دا پېښه سوي څنګه ده کدی دې لښت تفصیل راکې.
او بالکل دا ما اوس دغه مازیګر د یو زخمی سره خبرې وشول چې په دې پېخه کې غښو نو هغه د پړچینار اوسیدونکو او اجمل حسین د هغه کس نومو. هغه ته ویلو چې هغه په پړچینار نه اسلام آباد ته روانو نو په فلانکوچ گاڑی کې. هغه ته ویلو چې څنګه د غبګ نووتلو ډاټ کمر ته ورسېدلو نو هغلته داغه په خبره تر اته پورې کسان چې ورسره په لاسو کې زړکی او ټوپکې وي اچانک ور باندې ډزې پیل کړي او ویلي چې مټ باندې دوه ډزې چکل ولګې دو نو به هوښ شو. یو ګنټه پس یې سترګې چکل کلوش ولې نو هم هغه رنگ ډزې روانې وي خو دا ډزې د هغې نه بیا لرې وي. اجمیر حسین چې کوم دی هغه بیا درته ویلو چې زه دا گاډی نه بیا پاسېدلم او اخوا پټو طرف ته لاړلم. خو په دې دوران کې چې دا یو ګنټه تیر شي وو نو د پولیسو یو گاډی راغلو چې په هغه کې 15 کسان د پولیسو نفری وو او راغلل. زه چې دی ریسکیو کړلم او زه چې کوم دی دغه اریزو هسپتال
دا دا گاډی تعداد څومره وو دا د حکومت په سرپرستی کې روانو که خپل سر باندې روانو؟ ځکه چې امن او امان خراب دي نو اوس دوی په قافلو کې زیراځي. نو دا قافله روانه وه څومره گاډی وو پکې او حکومت یا فوج یا څوک اف سی یا پولیسو؟
او بالکل دا نن د مسافرو کاروان چې کوم دی له پېښوره د پړچنار او له پړچناره د پېښور په لور د پولیسو په سرپرستۍ کې روان شوی وو. په دغه کې تر 200 زیات گاډي ول چې پکې د پولیسو تر مخه شاوخوا 25 گاډي چې کوم دی په دوو ځایونو کې منډوري او ډاټ کمر کې تر برید لاندې راغلي دي. او د دې پېښې نه پس چې کوم دی حالات هغل تکړ کې چند دي او سزاینو کې دا رپورټونه هم راغلي دي چې د سونیانو گاډي چې کوم دی هغه تر بریدونو لاندې راغلي دي. خو دا اوس نه د معلومه چې په هغه کې مرګ ژوبل شوی دا او کنه د شوه. خو یو گاډي د سیده چې هغه سوزولې دي
شاوز دي کې چې ځمواري منلې ده کنه.
ها د ځمواري چې کوم دی اوس څه پوره مشال رټه چان ندی ویلي. خو البته په سوشل میډیا باندې او یو کس پولیس والا هم رته دا ویلو خو هغه دار ته ویلو چې دا کنفرم نه دی چې د تحریک طالبان پاکستان کاظم گروپ چې کوم دی د دغه پیښې ذمہواری اخستی ده. خو نه کاظم گروپ کس مشال رډیو ته ویلي دي او نه د هغه په پیج باندې په سوشل میډیا چې کوم دغه پیجونه دي هغه باندې دا خبر راغلی.
مننه طارق خان ځکه چې په سوشل میډیا باندې ګنګوسي ډېر وی او ترڅو پوری طالبان یا هر څوک وسواله ډله چې رسمن مشتسته کړي نه وي نو تر هغه پوری دا نه سوېلای شه.
د کی یو خبره داده چې دغه چونکه دا تاثیر داده چې دغه پیخه چې کومه ده د سنیانو کړی ده. خو د سنیانو چې کوم د مقبلو کام یو مشر دی فضل رحمان مولا ما سره اوس خبرې وشول نو هغه دارته ویلو چې په لارو کې بے ګناه خلک وژنې خلاف دي دوی او صحیح. حکومت نه مطالبه کوي چې څوک هم دغه کې کار کوي قانون منګولو ته اوس پاره لشي. او د دې پیخه چې کوم دی د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علی من علی کندپور چې کوم دی هم نوټس اخستې دي او د په سختو دغه کې د دې مزاحمت هم کړي دي. او د دې سره د وزیر اعلی دفتر څخه یو پریس ریلیز جاری شوی دی چې په هغه کې دا ویل شوی دی چې وزیر اعلی د صوبایي وزیر قانون متعلقه چې کوم ایم ان ای دی او ایم پی او چیف سیکرټری په باندې مشتمل یو وفد به کور می تزي او د هغه د دغه چې کوم حالات دي د
جذب
اخلي
او بس
د هغه ریپورت به چې کوم دی
بهرال دا پاکستان کې به دا وی او دا سې دوی ریپورتونه دغه وین وغه ته په انتظار سو مننه ډیره. طارق خان تاسو معلومات راکو کبه هم څه پرمختګونه وغه به تاسو نه اخلو تاسو شو وخت اخلو وایو او اوریدونکو تاسو لکه څنګه له طارق ورغزیز او اوریدل د مشال ریډیو ایډیټر داوود خټک د شنون کې او د ازادي اروپا ریډیو د خبر مرکزی څنګه خبريال ابو بکر صدیق سره د دې پېښې یا داسې دالت روانو پېښو پاړه باندې مرکه کړي او په سر کې پښتلې چې کورمه کې څنګه کورمه څنګه سیمه دا والته امنیت ولې نه پر ځای کیږي نو داغه جوابو
کورمه کې یو ځانګړی تو چې کورمه لري هغه د دې چې په کورمه کې مشت پښتانه قبيله په دې کې دوه لوی قبيله د بنگش قبيله څبرخې او توري قبيله ټوله دوی د مسلک لوري له تشیو دي. نو په دې سیمه کې د تیرو د څلور لسیزو راهیسې دا یو د فرقیز خشونت اغشتا دواړه خواوې دا وایي چې دغه خشونت یا د جګړه چې دغه بهرنی قوتونو جوړ کړی دا د دوی په منځ کې د خبره نشته.
یعنی ستاسو دواړه غاړې نه مقصد چې شیا او سنی دي کنه؟
دواړه شیا او سنی او په تیرو شلو کلو کې کورما د دې لقبله ډیره ځپل شوې ده. البته شیا چې کوم آبادی ده هغه د پړچنار شاوخوا چې د کورمې مرکز دی د حکومتي مرکز دی یو لوی شار دی د ټولو پخوانۍ قبایلي سیمې تر ټولو لوی شار پاړه چنار دی او شایسته ځای دی. هغې ته چې کوم سړک ته هغه په سنی سیمو تیریږي، نو هغه سړک پخوا هم څو کاله بند شوی و، د 2008 کال نه ګمان کوم 2012 کال پورې، او اوس هم هغه سړک بند دی. د کورمې ټوله آبادی، ملکی آبادی دا پرېږده.
بکر صاحب، څه فکر کوي چې حکومت وخت په وخت باندې جرګې هم کیږي، په کورمه کې پاوز هم موجود دی، اف سی هم موجود ده، پولیس هم التدی، بلکې اوس خو قبایلی سیمه د خیبر پختونخوا برخه هم ګرځول شوې دي، ولې حکومت پوز دا دومره ادارې نه توانیږي چې دلته امن پر ځای کی؟
د دې لوی علت خو اساسي علت دا دی چې په دا سیمه کې چې ټوله لوی جګړه ده، هغه ځایي جګړه نه ده، هغه یوه د کورمې جګړه نه ده، یا د فرزند د وزیرستان یا د پنو، د دې ټولې سیمه جګړه ده. په دې کې دغه خیر دولتی وسله والے ڈل دی چې څوک ځان ته طالبان وایي، ځنې ځان ته داعش وایي، یا نور نمونه ځان ته ورکوي. دوی حکومت، د پاکستان حکومت دا تیروتنه کړی چې پخوا د دغو ډلو په افغانستان کې او پاکستان کې ملاتړ کړی، خصوصا په افغانستان کې، او دغه پالیسی چې د ځایي خلکو لمخې د سیاسي مشرانو لکوله، دا پالیسی او هم د پاکستان پخوانیو پوځي چارواکو هم دا منلې ده چې دا پالیسی تر اوسه پورې ختمه شوې نه ده. نو فرضاً چې یوه سیمه د جګړې نه د سولې طرف ته ځي، هلته اساسي ټکی دا وي چې او دولت هغه مسممه اراده وکوي، یعنی سټیټ مملکت هغه دا ووایي چې په دې سیمه کې جګړه اوس ختمه ده، او سولهییز ژوند دی، او د دې دپاره به دا لازم ګامونه دي چې فرضاً امنیتی قواوې چې دي او پولیس د خپل کار وکړای شي.
صحیح، که موږ وګورو نو نورې قبایلي سیمې کې لکه جنوبي وزیرستان شو، شمالي وزیرستان شو، په دې کې ناامني ورځ تر ورځ لګیا ده، زیاتیږي، او په سوشل میډیا اکثره داسې ویډیوګانې هم راشي چې هلته وسلوال په رڼا ورځ یا د شپې ګشتونه کوي. د دغه حالاتو، د دې کورمې د حالاتو سره هم کوم تړاو شته کنه؟ دا د یو بل نه بیل دي.
دا خو په مجموع کې په هر ځای کې دنه، یعنی هلته بیخي مکانی خبره هم شته، لکه موږ اشاره ورته وکړه د ځمکو په سر لانجې، نورې خبرې. خو په عموم کې د لوی خبره ده چې یا د پاکستان دولت نه توانیږي چې د خلکو مخنیوي وکړي، او د هغه لپاره خو عمده لار سیاسي لار کېدای شي. پاکستان تر اوسه پورې دا ټولې خبرې د فوجي لارې یا د حکومتي اقداماتو ادمنستریټیو هغه چې ورته وایي، دغې لارې دوی کوشش کړی دی چې مخه ونیسي. خو هغه لوی سیاسي حل دا کېدای شي چې په دې سیمو کې او په پاکستان کې عموما یو داسې حکومت وي چې هغه خلکو ته جواب وایي.
د پاکستان حکومت د یو جامع پالیسی سره څه وجه ده چې مخکې ته نه راځي؟ کاغه صوبایي حکومت دی، کاغه مرکزي حکومت دی، او کاغه د دې ادارې دی. د پاکستان د حکومت ترجیحات چرته دي؟
هغه خو په پاکستان کې ډیره خاره خبره، پاکستان کې د تیر چلوشتو کلونو نه، یا د ډیر وخت نه پاکستان چې جوړ شوی دی، پاکستان هغه څه سیاسي ثبات نه دی موندلی. په پاکستان کې په وار وار موږ ولیدل چې پوځ هغه په سیاست کې مداخله کوي، په اوس هم چې کوم سیاسي نظام دی په هغه کې ډېر ښکاره د ښکاري چې د فوج په هغه کې برلاسی دی، فوج کومه پالیسي غواړي. نو دغه د پاکستان داخلي سیاسي بې ثباتي دا یو هغه اساسی ټکی دی، یا بنیادی یو غدی چې هغې له کبله د پاکستان حکومت یا دولتي سیستم دا هیڅ نشي کولای چې یوه داسې پالیسي جوړه کړي چې هغه د پاکستان د ټولو خلکو ګټې وژغوري، او د پاکستان څخه داخلي جګړې چې هغه په بلوچستان کې دي، هغه په پخوانی قبایلي سیمو کې دي، د کورمې هم یوه بیلګه د هغې جګړو چې هغه ته د پای ټکی کړي.
دا شنونکی ابوبکر صدیق چې نننۍ پیښه چې په کورمه کې پر ګاډو باندې د مسافرو کاف ډزې شوې دي، او په کې څلوېشت کسان وژل شوې دي، د مړو شمیر شای زیات سي. هم په کورمه کې بیا پرون په بګن کې وتیزو او خدای خویدات خېلو قبیلو د خراب امنیت پر ضد احتجاجي مظاهره هم کړي وه، چې په کې سلګونو کسانو اول احتجاجي لاروین وکړ، او بیا احتجاج په توګه د امنیت پوستې مخې ته کښېناستل. دوی له حکومت د امنیت ټینګولو، له سیمې د امنیت پوستو ختمولو، په امنیتي ځواکونو د وسلوالو بریدونو وروسته د عام خلکو د زورونو د مخنیوي خوشتن وکړه. که زموږ حکومت او امنیتي ځواکونه د پرونی احتجاج په اړه څه نه دوی خو یو ځای پولیسي چارواکي ویلي چې سمې کې د امنیت څنګه ساتلو لپاره حالي ځلې کوي. تفصیل به طارق ورکزی په ریپورت کې وره.
داناری وتیزو او خودت خیلو د احتجاج په توګه وهلې. د چهارشنبه پرز د یاد قبیلو سلګونه خلک له سمودې رهسه را جوړ شوی د خراب امنیت پر ضد راوتلی ول. دوی له سپری پټاکه تر ډاټ کمر پورې لارین وکړو او بیا له هغه ځایه بګنتا تر وتلو پس د اف سی پوسټه مخېتا تر دوه ساعته پورې کېنستل. په احتجاج کې شامل د بګن سیمه یو مشر ملک اقبال برشاه مشال لډیو توای کڅو هم بنیادی غوښتنه د امنیت بیرته بحالی ده خو بدرکه کسانو را پیدا کولو، بزای خلق نه تنگولو، لسیمه پوستا ختمولو، د خلکو تحفظ یقیني کېدلو او د عملیاتو پر وخت ورته د اوړیدلي نقصانونو معایزه هم لا حکومت غواړي.
اپیل کوو چې مونږ لوسوانی صاحب بیا به دا هوا مر وتل وی هنه باد بیا مروډ بندولو روډ با بندو هر شای به کو حکومت بیا به مونږ ته ګلې نه کوي اونن روشه مو سره دا مطلبي و منوال مطلبه دا چې مو دا چیک پوسټ د اف سی چیک پوسټ دا مونږ فورن لری کا دو څ خپل زنونه نشي ستل مو بڅ وسدي دویمه مطلبه دا چرخیلو کې کنوي وډه زیږي کا روټ وډه زیږي بم خلو شي ته مو خاله وم خالور کې عوام ته دو عوام باندې ځون ساتي کا تخپل ځون ساتي ایرور زم اوراز نه کول شه نه مکړی دا
دا احتجاج تر هغه شوی چې په بګن کې پر 13 نومبر د شپې پر وخت پر امنیتی پوسټ تر وسلوال بریټ پس د پلشيوي جګړې پر مهال پر یو بل وشتلی ګولې پر عامه بدی ولګیدلې. کچو هم په هغه جګړه کې ځاني زیان ونه شولو خو مقامی خلکو ته نقصانونه ورسېدلې دي. په سیمه کې لا یاد بریده متاثره د شاهنګل پنامه یو تن مشال لډیو ته وای په علاقه کې د عامه بدی سره نږدې جوړ شوی امنیتی پوسټ د وسلوال بریډ لاندې بار بار پراتلو ورسره یې را پیدا شوی.
چیک پوسٹ کوم دا د امو سره څه په 200 میټر باندې دا ځي شروش والے اول حصہ وای د زونه وشو هغه نه بعد یې کور باندې سٹریټ فائرنګ شروش والو د سینما غنټا سٹریټ فائرنګ څو کال واشه مو دی ولونه هم لګی دلی دي او پسې ته دروازه هم لګی دلی هغه نه بعد ماټر ګولې روغلا ماټر ګولې ته کال روغلا خډیر نقصان واکو نقصان د خدای وای خې مو وړو وړو بچی دی هغه و تر سوالو خزنانه دی وای تر سوالو مو د دریم اوریج دا خوب نشو کول هغه ورځی ټیک وای نه وای خدا د ویوري دي خاطیک ماټیک نو دو آر اوریج دزونه کوي.
په منځني او کوزه کورما کې مشتا د وتیزو او خدات خيلو پر سیمه تیر دو میاشتو کې پر امنیتی پوسټو د بریدونو د خلکو تختولو په لارو کې مسافر نه خکولو بامي چودنو او عامولسته د دړکو پیخي رامسته شوی. په پستاونه کې په 15 اکتوبر پر امنیتی پوسټا د وسلوال لخوا د بریدل عمله و اسکر مړه او یو بل زخمی شوی وو. د دې ترڅنګ په خودت خلو کې پر 6 اکتوبر په یوکان ورغلیو نامعلوم وسلوالو هغلته موجود درې تنان وشلی او درې نورې تختولی ول. په چرخیلو کې پر 28 اکتوبر د کرم خان کټای سره نږدې د مرکزی روډ پر حفاظت مامور د ملشی ځواک 273 نامعلوم وسلوالو وشلی ول. په ډاټ کمر کې پر 15 نومبر دوه مسافر گاڑی د وسلوال برید لاندې د راتلو لکبله دریو تنانو ته مرګ جوړ رسېدلی و. په چرخیلو کې پر 18 نومبر د سړک په غاړه خښ شوی بم چودېدلی و. ځای مشر حاجی کریم مشال لډیو ته وای د سیمې امنیت ساتلو ذمہواری د حکومت ده خو چې کله هم داسې سبد وشي نو پښتنه یې له عام خلکو کېږي چې پر دغه په تشویش کې دي.
مخکې خو اف سی آر و اوس کوم مرجر شوه اوس دا پته نه لګي چې اف سی آر دا کا جوډیشل دا پته نه لګي. بس ملیشیا روشیا مجھے کوي پولیس روشیا جکول کوي مغا اف سی آر والا قانون دا جکول کوي پکور نه وزي او مغا قانون دا بس دا پته نه لګي سیارا دا کیس چو وکړو چو نه وکړو دی واجی نمو.
بلخوا په دغه اړه د پاکستان پوز دریز مخې ته راغلی او نه د ضلع انتظامی چارواکو سویلی. البته په کوزه کورمه کې د پولیسو یو لوړپوړي چارواکي چې نه غوښتل نوم خپور شي مشال لډیو ته د زیارت پشپا ویلي دوی کوشش کوي چې په سیمه کې امنیت قائم کړي. چارواکي زیاتوي پولیسو د تازه پیښو په تړاو سوکنه دی گرفتار کړي. چارواکي دا هم ویلي په سیمه کې د خلکو حفاظت یقیني کولو په خاطر دوی هر قسمه قرباني ورکولو ته تیار دي. چارواکي وایي له سیمې امنیتي پوستا ختمولو او د نقصانونو ازاله کولو د داسې قسمه غوښتنو ځواب ورسره د تړاو نه لرلو وجې نشي کولی، خو دومره ویلی شي چې دا به خامخا د متعلقه افسرانو تر غوږونو لاندې راغلی وي. طارق قرقزی، مشال ریډیو، پېښور.
که څه هم د اسلام آباد هایکورټ پرون د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په ضمانت له زندانه خوشي کولو حکم وکړ، خو وکیلانو دا وکړه چې هغه به ډیر زر له زندانه خوشې سي. خو هم پرون د راولپنډي پولیسو هغه په یو بل مقدمه کې گرفتار کړی. تحریک انصاف د عمران خان زندانه څخه د خلاصولو لپاره په 16 نومبر په اسلام آباد کې احتجاج کولو اعلان کړی. د عمران خان د 2023 کال لاګست راسي پاډیاله زندان کې دی. راشد خټک له اسلام آباد رپورټ لري.
اسلام آباد هایکورټ د توشخانه په دویمه مقدمه کې د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ضمانت منظور کړی دی. د راولپنډۍ پولیسو هغه په یو بل مقدمه کې نیولې ده. په 16 نومبر د اسلام آباد هایکورټ جج جسټس میاګول حسن اورنګزیب د لسلس لکه روپو دوه ضمانتونو په بدل کې د هغه د زندان نه د خوشي کولو امر وکړو. توشخانه هغه ځای ته ویل کېږي چېرته چې د ملک وزیر اعظم یا صدر ته د نورو هیوادونو د مشرانو لخوا ورکړل شوې ډالۍ کې ښودل کېږي. په دې مقدمه کې عمران خان تور د چپکال 2023 کې د سعودي عربستان د دورې په مهال ورکل شوی د بلغاریا جوړ شوی د سرو زرو کالی په ارزانه بیا په شخصي توګه اخیستی دي. تر دې وړاندې هم په هغه په یو بل مقدمه کې د سرکاري ډلو په ارزانه بیا اخیستو او بیا په ګرانه بیا خرڅولو تور لګول شوی وو او سزا هم ورکړل شوی وه چې وروستو وځنډول شوه. عمران خان د تیر یو کال نه زیاتې مودې راهیسې په زندان کې دی. هغه په عدالت کې دغه تورونه رد کړي دي. د هایکورټ لخوا ضمانت ورکول کېدو نه پس ته هغه وکیل سلمان صفدر رسنیو ته وویل چې عمران خان به ډېر زر د زندان نه خوشې شي.
میرا خیال ہے کہ اگر آرڈر آج ہی آ جاتا ہے تو آف کورس
موږ ته د عدالت لیکل امر نن په لاس راغی. نو د عمران خان کورنۍ او د ګوند غړي به د هغه د زندان نه رخلاصولو لپاره هم نن عریضه ورکړي. زما په علم کې کومه بله داسې مقدمه نشته چې په هغې کې د ده ضمانت نه وي شوی او یا بری شوی نه وي. ټولې مقدمې ختمې شوې. زه هیله لرم چې هغه به ډېر زر راخوشي شي. تحریک انصاف د عمران خان د زندان نه رخصي کولو لپاره په 23 نومبر په اسلام آباد کې د احتجاج کولو اعلان هم کړی دی. مشال ریډیو په اسلام آباد کې د ډان روزپانې عدالتي رپورټر ملک اسد نه پوښتنه وکړه چې آیا د ضمانت ورکول کېدونه پس په عمران خان پلویان خپل احتجاج وځنډوي. خو هغه وویل چې احتجاج به هله ځنډول کېږي چې عمران خان د زندان نه رخلاص شي او دستي د هغه د زندان نه رخلاصېدل امکان نه لري.
8 ایف آئی آر ہیں لاہور میں جو درج ہوئی ہیں 9 مئی کے واقعات کے اوپر، ان میں عمران خان جو ہے ان کی ضمانت دینی ہے.
لاہور کی دتیر کل دن ہمیں مئی دپی کو اتم مقدمے ثبت تھی و خوی کی عمران خان ته ضمانت نه ورکړ شوی. په دې مقدمو کې د لاهور کور کمانډر په کور د حمله مقدمه هم ده. دین علاوه په اسلام آباد کې هم ځنه مقدمو کې هغه ته ضمانت نه ورکړ شوی. په دې مقدمو له وجبه د زندان نه د هغه خوشی کېدل وزندي. عمران خان دستي د زندان نه بهر ناراضه. عمران
خان ہے ان کی جو رہائی ہے وہ لٹک گئی ہے. عمران خان جو ہے وہ ابھی باہر نہیں آئیں گے.
تیر کال په نهمه مئی د عمران خان د نیول کېدو نه پس ته هغه ګوند غړو پر تشدد احتجاج کړی وو چې شخصي او دولتي ودانیو او پوځي تاسیساتو ته پکې زیان رسېدلی وو. د نهمه مئی د احتجاج نه پس ته عمران خان ډیر پلویان نیول شوي وو او د عمران خان خلاف هم مقدمه ثبت شوې وې. په پېښور کې د قانون ماهر او د خیبر پختونخوا بار کونسل آئینی کمیټې پخوانی چیرمن سید مبشر شاه مشال رادیو ته وویل چې په هغه مقدمو کې به عمران خان ته په اسانه ضمانت ور نه کړل شي.
نهم مئی والا پدی کی دغه د فوجی انسټالیشنز کې سنم دي. نو هغه کی خلاف الحال زما خپل خیال دار دي چې دی اوس په دغه باندې سوچ کوي استغاثي والا پروسیکیوشن والا فوج والا چې دی ټرایل مطلب دار دي د فوجی عدالت کې اوشي او نشي په دغه حساب باندې خبرې تر روانې دي. نو هغه کی ضمانت کیږي اوم نو په یو ورځ نشي کېدای. خامخا په هر کیس کې بزن له درخواست ورکړي کی سپریټلی هغه کی ریکارډ راغوتل کیږي بیا پاغي باندې ارګومنټس کیږي بیا پاغي باندې آرډر راځي. نو دا سی باندې چې یو درخواست به شي په ټولو کیسونو کې به یوزې باندې ضمانت نه وشي. زما خپل خیال دار دی چې د فلحال دراوتور دو امکان نشته په نږدې ورځو کې.
په اسلام آباد کې انتظامیه او حکومت هم د تحریک انصاف د احتجاج مخه نیولو لپاره تیاریاں کوي. د نورو صوبو نه د پولیسو رینجرو او ملشو 9000 سرتیري راغوښتي دي او د لویو لارو د تړلو لپاره یې کنټینر راوړي دي چې ځای په ځای یې اخی دي. بلخو د شپې نه وخت درول پنډي پولیسو په یو خبر پاڼه کې رسنیو ته وویل چې د نیو ټاون تڼې په مقدمه کې عمران خان نیولې دی. د عمران خان خلاف دغه مقدمه په 28 سپتمبر د تحریک انصاف د یو لاریون نه پس ثبت شوې وه او په هغه د ګډوډۍ جوړولو او ودانیو ته زیان رسولو تورونه لګېدلې دي. په دې نوې مقدمه کې د عمران خان د نیول کېدو په اړه هغه په خپله یا تحریک انصاف له تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښکاره کړی. راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد.
د خبرونه نیمه تر غلیو د خبرون لندس د کورمی پولیس وای نن په مندوری او ډټ کمرسمو کې له پېښوره پاړه چنار ته پر لار د گاډو پر کاروان بریټ کې د وژن سو شمیر څلويش تر رسیدلې دي. د کوزنی کورمی یو پولیس چارواکي د نن شو د لوښارت مشالړې ټول چې د دواړو پېدونو ابتدایي معلومات دي چې لمخې په وژن سو کې څلور دي شیګان او څلور سنیان دي. په وژن سو کې شزیو ماشومان هم ستا. نن پښتون ژغورین ورزنګ د خپلونی ولسو ملګرو د خوشکول لپاره د خیبر پښتونخوا بلوچستان په جنوسم کې احتجاجونه کړي. د بنو په میلاد پارک کې ناستو مزارچانو ته د پی ټی ایم یو مخکښ اډوکیټ مرید حیات وویل چې حکومت هیڅ قانوني جواز نه لري چې علي وزیر او د ورزنګ نور له سلو زیات کسان په جلونو کې وساتي. د خیبر په لوړ کې نن د تورخم مزدورانو احتجاج کړی. په احتجاج کې د بشري حقوقو فعالان او د سیاسي ګوندونو استازي هم شامل وو. وزارت چان پر حکومت ژغ وکړ چې په تورخم کې افغانستان ته د ګنډو یا پندو وړلو بندیز ختم کړي او د مزدورانو د ګټې دا وسیله دي نه بندوي. په افغانستان کې طالبان حکومت وایي پرون له پاکستان او ایران څخه یو سل 55 کورونی خپل هیواد ته ورستنې شوی دي. د کډوالو ستونزو ته طالبان د حکومت د رسمي چارو کمیشن پرون په خبر پاڼه کې ویل چې په وروستیو ورسنو سوي کې کورونی کې 15 تورخم او سپین بولدک لاري له پاکستان او سوشل د هرات او نیمروز لاري له ایران افغانستان ته ستنې شوی دي. د فلسطین د روغتیا چارواکي وایي چې اسرائیل فوج نن پر 50 کورونو بمباري کړې او ګڼ شمېر مړي له هم تر ملي لاندې دي. ډاکټران وایي چې تقسیم په بیت الاحیا سیمه کې ژغورنګي عملیات دوام لري. روغتیا چارواکي له حماس وسوالې ډلې سره تړاو لري د مړي شمېر شپږ یاد کړی دی. تاسو مشال ریډیو او ریاو د خبري غړي دو مینیمای تراغلو لومړی بلار شو یو نړیوال ریپورت. روس نن پر یوکرين هلون لوی توغندي پریدونه کړی دي او یوکرين چارواکي وایي چې پریدونه په دوه سیمو کې ځانون اړولي ولبته ډیر تفصيل نه دی ورکړی. دا ترغه ورسته چې یوکرين په لومړي ځل د امریکا لخوا د ورکسو توغندي حمله په روس کې دننه کړی دي. په دې اړه نور تفصيل په دې ریپورت کې.
روسي نن سهار وختي پر یوکرين ستر توغندوي برید وکړ. د اوکراین د هوایي ځواک او سیمایزو چارواکو په وینا د بریډونو لشتر لشه په دوه سیمو کې زیانونه اړولې دي. په ټول اوکراین کې د څو ساعتونو په مخه د هوایي بریډ خبرداري ورکړی شوی و. دا بریډ چې د لرواټنه قارويشتون کې توغندي په کارولو سره تر سره شو څو ورځې وروسته له هغه وشو چې د راپورونو پر اساس اوکراین د بریتانیا ستورم شادو توغندي او د امریکا ATACMS سیستمونه په روسیا کې پر ژورو پوځي هدفونو باندې د بریډ لپاره وکارول. دا بریډونه د ولسمشر جو بایدن د اوږدې مودې له هڅو وروسته تایید شوی وو. د روسیې د دې بریډ اصلي هدف د اوکراین جنوب ختیځ دیمپرو پنروفسک سیمه وه چې د اوکراین تر ټولو مهمه صنعتي سیمه ګڼل کیږي. د اوکراین هوایي ځواک ویلي دي چې د قارويشتون کې بالستیک توغندي ICBM ترڅنګ روسیې له هواويشتون کې تر شخ چټک یا هایپرسونیک توغندي او سبسونیک کروز توغندي توغولې دي. د اوکراین هوایي ځواک راپور ورکړی چې دغه هیواد د هوایي دفاع ځواکونو شپږ توغندي شنډ کړی دي. د دیمپرو پیتروفس والی سیر هیلیاس ویلي دي چې د روسیې ډیر بریدونه د پسیمه کې شوي دي. په مرکزی پولتواسی مکه د کریمنچوک په شار کې هم د 14 راپور ورکړل شوی دی. د دې پرځای چې مسکو د عادي بې پیلوټ الوتکو لري دونو کار واخلي د سشکاري چې لړډیر شمیر پر مخللو توغندوی څخه په دې خاطر کار اخیسته چې لویدیز اوکراین ته اجازه ورکړي چې د روسیې په خاوره کې د حمله لپاره لړواټنه توغندو کار واخلي. اوکراین له خپل شریکانو په ځلونو غوښتنه کړي چې هغه محدودیتونه پاتې ورسوي چې پر اساس اوکراین په لویدیزو وسلو د روسیې په خاوره کې پر هدفونو بریدونه نشي کولای. د نومبر په شلمه د روسیې پوځي بلاک لیکونکو او روټرز خبري آژانس د یوې سرچینې پر اساس راپور ورکړ چې اوکراین د فرانسوي بریتانیایي دولستورم شیدو توغندي د روسیې کورسي میته وتوغول. د دې سیمې یو برخه د اگست له میاشتې راهیسې د اوکراین تر کنټرول لاندې ده.
په بلوچستان کې ډیرو مذهبي او ملت پال غوندونو په صوبې کې د مرکزی حکومت لخوا اعلان شوی د پوځي عملیاتو مخالفت کړی دی. د بلابل غوندونو جن سیاستوالانو وکیلانو او کارپوهانو مشالېډو سره خبرې کول چې درته مخکې په صوبې کې د وسلوالو خلاف اپریشنې شوی خو څه نتیجه نه دی ورکړي. دوی وایي چې په اړه دي خبرې اترې وسی او د مسلې حل درو با سیدا تر هغه ورسته ده چې دوه ورځې وړاندې د پاکستان حکومت د بلوچستان کې د موجودي عملیاتو فیصله کړې و. د مشالېډو خبريال ایوب ترين لکوټي حال راکوي.
په بلوچستان کې د زیاتره مذهبي او ملتپالو سیاسي جماعتو ترڅنګ وکیلانو او د بشري حقوقو پلویانو د مرکزی حکومت لخوا په صوبې کې د اعلان شوی فوجي اپریشن سره مخالفت ښکارا کړی دی او ګیلان کړی دی چې د مرکزی حکومت د غلطي تګلارې یا پالیسۍ له امله د صوبې په ځوانانو کې بیروزګاری زیاته او امنیت وران شوی دی. د نومبر په 28مه نیټه د مشالېډو سره په خبرو کې د بلوچ ملتپال ډلې بلوچستان نېشنل ګوند مرستيال مشر ساجد ترين اډوکیټ وویل چې فوجي عملیات یا اپریشن د بلوچستان د ستونزې هواري نه دی.
تاسو وګورئ په تاریخ کې پنځه اپریشن شوی دا ته پنځه سو خطر نن ورځې پورې هر اپریشن چې شوی دی دا بعد څه به چې دا کې امن امان نه دی راغلی بلکې نور د امن امان مسله پیدا شوی ده. نیو نیو قوتونه را پیدا شوی دي چې هغه وسلو تلاش کړی دي. د بلوچستان مسله چې هغه سیاسي مسله ده او د دې ټولو خبرو حل چي دي هغه د سیاست او پسنجیده خبرو اتور باندې د دې الله واستل کېدلې سي که څوک دا غواړي چې دا په زور زبردستي د امن راولي په دې صوبه کې دا ممکن نه ده.
خپل د پاکستان د وکیلانو د اتحادیې په خاني مرستيال مشر منیر کاکړ اډوکیټ وایي چې په صوبه کې لاله مخه د سرحدي اسکرو په بڼه کې فوجي عملیات روان دي.
د پاکستان له جوړېدلو شو سوي ته د نن پورې په مختلفو کټو کې خودل ته ډایرکټ ان ډایرکټ اپریشنونه خوسي دي. کله کله دوی دارنګ چې چیرې ډایرکټ فوجي چو دغه دوی اپریشن نومور کې خو دلته د پیلومټری پورس کل دی پسی په شکل کې د پولیس په شکل کې د لیویس په شکل کې د بی سی په شکل کې الډي خل دالته لګیا و دا رنګ او الات کو نه دي چې دوی د پاره د اپریشن ضرورت سي. حال بتا دغه اپریشن ضروري دي چې دوی راولار شي بلوچستان او خلکو ته معاشي ترقی ورکي خوشحالي ورکي تعلیم ورکي او هسپتالونه ورکي روډونه ورکي.
خو د پښتونخوا ملي او میګون مرکز قطر او دریم زیارتوال اول په کار دي چې ټول ستونزې د خبرو د لارې هوارسي
د اړ ستونزې د پاره د خبرو اترو لار ورکړل شي. د خبرو لارې چې د سپیږده مسایل حل کېدلی شي او بیا هغه خبرې چې د کوم ایشو پر بنیاد باندې کیږي هغه په کار دی چې موږ ولس په خبر وي یا موږ با خبر وساتو. نو بیا خلق خبرو ته د شک په نظر نه ګوري. نو دلته بنیادی تور باندې چې دا کوم مذاکرات سوي دي پرې کین څه وایي څنګه مجلس یې دی په دې څوک خبر نه دي چې دا پړه ملامتیا چاته وړي.
بل پلمته د بشري حقوقو د کمیشن لخوا هم په بلوچستان کې د فوجي اپریشن سره مخالفت څرګند شوی دی. په دې ترڅ کې د یاد کمیشن د بلوچستان د چانګې په خواني مشر ابيب طاهر اډوکیټ د نومبر په 28مه نیټه راته وویل چې د طالبانو سره خبرې کېدای شي نو د بلوچ بیلتون پالو ډلو سره اول نس کېدای.
اولریډي چې د اپریشن روان ده د اف سي غ پریزنس په بلوچستان کې شل کال تیر شو تر اوسه د یو فروټفل رېزلټ نه دی راغلی چې خلک انټي پاکستان دي داغه تعداد اضافه شوی دي کم شوی نه دي. هغه باوجود چې زرو کسان مړه شو یا لاپتہ شو یا اوسم لا درک دي چار سی پی خو همیشه دا خبره کوي چې یو پولیټیکل فورم ایکسرسایز سی یو ټیبل ټاک پوری پاورز یوټیلایز سی.
دلته ډېر کارپوان په دې باور دي چې تر څو د بلوچستان او ولست پر خپل شته منوي واکو اختیار نه ورکول شوی تر هغه وخت پورې په صوبه کې امنیت نسی ټینګېدلای. په دې اړه به وښو و منیر کاکړ اډوکیټ ته
کو دوی تاسو فکر وکي چې راولر سي دوی په دغه ماشي طریقې باندې انسانانو پر طریقې باندې دوی راولر سي هغه ماور چې په پنجاب اسلام آباد اویلیبل دی هغه د بلوچستان خلکو ته ورکي. ان شاء الله دلته بنه د امن امان مسلې په بلوچستان کې تر ګوډه غټه بیکار دا وخت سیور سپرمیسي د سیور ګورنمنت نسته.
بل غړی ته د صوبایي حکومت لخوا یو ځل بیا ویل سي دي چې په صوبې کې په دې ورستوي کې د نامنې پیښې زیات سي دي چې لامل د پولیسو او لویزو لپاره پر دې کابو یا کنټرول کول امکان نلری. په دې اړه د حکومت بلوچستان ویان شایدرین د نومبر په 16مه نیټه د سرکاري ټي وي سره په یو پروګرام کې زیاته کړې ده چې د ترګري د پرله پسې پیښو وروسته اپیکس کمیټي و دې ته اړ شوې ده چې ریاست او حکومت په ګلستان کې خپل رچ مضبوط کړي. یاد وی چې د نومبر په 19 نیټه په اسلام آباد کې د نېشنل اکشن پلان لاندې د ایف ایکس کمیټي غونډه د وزیر اعظم یا شهبا شریف په مشرتابه کې شوی وه. په غونډه کې د حکومتي چارواکو په خبره د بی ایل ای بی ایل ایف بی آر ای په ګډون د ځینو نورو وسلوالو ډلو په ضد د فوجي عملیاتو د پیل کولو پریکړه شوی وه.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې اونیزه خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مو بجو
هارون باچا هنري غړي
په یو بجا
تاندې هلي
په دونی مو بجو
د مشال پنوم
په دریو بجو
حجرا
په څلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو
د پاکستان دولتي سټیټ بینک پروند خپل یو تازه رپورت خپور کړی چې پکې وایي په هیواد کې د ملکی او غیر ملکی قرضو بار په ریکارډ کې چل ورسوي دی. په رپورت کې ویل شوی چې د روان 2024 کال تر سپتمبر پورې په پاکستان د پورونو او واجباتو مجموعي حجم 6,000 ارب روپیو ته نږدې شوی دی چې پکې د ملکی شخصي بینکونو قرضات څخه د پاسه 8,000 ارب روپیو ده او د نړیوالو ادارو بهرنی قرضه بیا نږدې 3,000 ارب روپیو ده. دا چې په پاکستان د ملک دننه او بهر قرضونو ولې زیاتیږي او د دې اغیز په د هیواد په اقتصادي ودې عوامو لسوي زموږ خبریال نازلي په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د اقتصادي چارو پوهان وایي د پورونو زیاتوالی د پاکستان د اقتصاد لپاره یو لوی چیلنج ګڼل کیږي چې دا قرضونه د اقتصادي بحران د لا جوړېدو سبب ګرځي. پاکستان بیا بیا ولې د ملکي او غیر ملکي ادارو څخه قرض پور اخلي؟ په کراچۍ کې اقتصاد پوه خبريال وکیل رحمان وایي په وړاندې غستل شوی قرضونه بیرته ورکولو او د مالی کسر یا د بجټ خساري پوره کولو لپاره حکومت کورنی او بهرني پورونه ترلاسه کوي.
پاکستان چې د کم ملک کې دنه چې کم زموږ بجټ خساره ده داغه پوره کولو لپاره بیا د کشن تي چې دنیا سره څنګه کم تجارت تي بیا کم نور د پیسو لندن د پاره کم چې کم کمی دی هغه کمی پوره کولو لپاره قرضې لی او دا قرضې چې دا وخت سره سره چې داسې واقعي بیا د قرضو واپسې د پر هم د نورو قرضو ضرورت پیخیږي نو دا ورال چې دا د پاکستان چې د قرضو دا بوج چې دی واقعي
نموړي پوینا سالانه آمدن ټیټه کچا او د صادراتو کمواله د پاکستان اقتصاد کمزورې کړي دي. په پیښور کې اقتصاد پوه محمد فهیم خان بیا وایي په هیواد کې د اوږدې مودې راهسي سیاسي کړکېچن حالات د اقتصاد خکولو منسوبي د نشوالي سبب ګرځي. ورسره بهرنۍ پانګونې کچه هم کمیږي او حکومت بیا د شخصي بانکونو نه پور اخلي زکا د قرضونه پر لپسې زیاتیږي.
حکومت قرض اخلي لګیا دا زیاتره د تیر قرضونو ادایګي ګیدا پارا نمونګه کومنګ خپل قرض ریشو ته وګورونو 60-70% او کله نه کله 80% پورې قرضونه مونږ دې ته پارا اخلو چې مونږه غبل قرض کشت ورکولي یا د مونږه اخراجات دومره سیوا شي چې مونږه غلطه پوره کوو. حکومت کم حکومت امر اغله دی نو د حکومت ټوله پالیسی چې دی کاغذ عمران خان د حکومت وي کاغذ پی ډی ایم د حکومت وي نگران حکومت ځان لا هوا ته میاشتې تیرې کړې او یا دا حکومت ته نو دا حکومت صرف هم دې له قرض اخلي چې کله پورې زه حکومت کې هم چې دا کار رواني.
بلخوا په پیښور کې اقتصاد پوها پروفیسر منظور حسین بیا وایي د نړیوالو ادارو شرطونه سخوي پورته په اسانه نه ملاويږي زکه د پاکستان حکومت د هیواد دننه شخصي بانکونو نه زیات قرض اخلي
لکه اندرونی قرضې نو دا پیسې هغه ته شو کې په ملک دننه ملایيږي په اسانه ملایيږي او د دې سره شرایط تړلی نه دي د دې شرایط اساني د حکومت ضرورت هم پوره کیږي نو زکه دا اندرونی قرضې اخلي اندرونی قرضې د حکومت لپاره سیاسي مسائل هم نه جوړي او نه بین الاقوامي سیاسي دباو او یا شرایط هم ورسره موجود نه وي.
د پاکستان وسنی او بیا تیر حکومتونه چې د ملکی او بهرني مالیتی ادارو څخه زیات قرضونه ترلاسه کړي د دې بعد هیواد په اقتصاد او اولس اغیز سوي. د اسلام آباد انټرنیشنل اسلامیک پوهنتون د اقتصاد او د سانګ استاد ډاکټر میراج الحق بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي زیاتره د پاکستان بجټ په بهرني قرضونو کې بیرته لاړ شي نو حکومت سره د ولست خیر خیګړې لکه روغتیا تعلیم او نور پروژو لپاره بجټ راکم شي او بیا اغیزې په عام ولس راځي.
ظاهر خبره ده چې بیا چې کم ډیولپمنټل ایکسپینډیچر دي کم سوشل ایکسپینډیچر دي چې هغه کې تعلیم دي صحت دي انفراستراکچر دی دغه شانته گورننس ته داغی لپاره بیس سپیس کمیږي کم چې بنیادی انفراستراکچر ده هغه کې ډیولپمنټ کې بو عام ولستا د غربت په شکل کې د ګورګاری په شکل کې ماتاو په پاری په شکل کې راځي
که څه هم په پاکستان کې د ملکی او بهرنی پورونو بار د وخت تیرې دو سره زیاتیږي خو حکومت وایي چې دا قرضونه د ملک اقتصاد د خکولو لپاره دي د پاکستان د خزانه وزیر محمد اورنګزیب د نومبر په 19 په اسلام آباد کې خبری غونډې په محل ویلی وو چې حکومت د اقتصاد د خکولو لپاره کوټلي ګامونه اخلي ځکه د هیواد اقتصادي حالت د خوالي په لوري روان دی ګرانې شرح چې 38% څخه راکمه شوې او 9% ته راټیټه شوې ده نوموړي ویلي چې په هیواد کې د زری مبادله ذخیره زیاتیږي او ځکه نړیوالی مالیتي ادارې پر پاکستان باور ښه شوی دی دوی په وینا چې د ټیکس راغونډولو په نظام کې اصلاحات کوي چې ټول خلک اداري او کاروبار د ټیکس په نظام کې راولي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مه هیروئ
د بلوچستان په مرکزی شهر کوټه کې د لسکلن ماشوم مصور خان کاکړ د تشتون خلاف د احتجاج لړۍ دوام لري کې خواته د سیمې سوداګر سیاسي مشرانو او تشتول سوي ماشوم کورنۍ د نومبر پرو 13 راسي د صوبای اسمبلی مخې ته په احتجاج ناشتي نو بل خوا د نومبر په 16 د سکولونو زده کوونکو په کوټه کې لاروي نو مظاهره وکړه دوی د خپل تحفظ په اړه اندیښنه څرګنده کړه او ویل چې ماشوم دي زرته زره پیدا کړل سي د بلوچستان حکومت وايي د ماشوم د منډل لپاره په تیزی کار روان دي بلخو د پرلات کمیټه اعلان کړی چې مصور بازیاب نکړل سو نو د نومبر 15 به د کوټ په ګډون په ټول صبح کې پیغام هړتال وي نور حال کوټه د یوترین پر ریپورت کې
په کوټ کې د لسکلن ماشوم مصور خان د تشتون په ضد د یوې اونۍ راځي د احتجاج لړۍ روانه ده او نن هم په کوټ کې د بلوچستان اسمبلی و مخ ته احتجاج کوونکو پر لټ وهلې دي په دې ترڅ کې د نومبر په 16 نیټه د مصور خان د خوشکولو په خاطر د ماشومان یو لاریون راوتلې کوم چې د بلوچستان اسمبلی و مخ ته د پر لټ برخه ګرځېدلې وو پردیمه حال زیاتره زده کوونکو غوښتنه وکړه چې حکومت د ماشوم مصور خان کاکړ د رخصکول په خاطر ځنګړي ګامونه پورته کړي
مانم چې دغه شفاهت دی زه د حافظ محمد مصور کاکړ د پاره دا وینا کوم چې مصور چا غوسه وي دی دا غې ورځې پسته نو مو علاقه خوب سم کړي په زړه کې چې د سمم دی په یاد راځي چې د سمم دی په یاد راځي د پاکستان د بلوچستان حکومت ته زدا ویل غواړم دا خاص ورته کوم چې دا محمد مصور خان کاکړ دی تر زره پورې بازیاب اغه به مجدا احتجاجونه نه ختمو تر څو پوري چې محمد مصور خان کاکړ رحشوي نه
معنا می مانو دین کاکړ دی زه چې سکول ته ځم زما بزړه کې دا خوف چې یا وین ولا دی او کټنه پر سره ملاوي چې یا ما غوا کی بیا په مش باندې باندې د کور خاصه چې تا به یو سر خبره نه کوي مش درنګ ډیر ورند کې په سره کې ډیر ورن لرو چې مش پر لار باندې شاخونه ستای ولي مش بیري ځو
منو اویز خان اغه کړې دا خو به خبره ډیر حکومت یې سم نسبه کوي باید اکشن پواخی زدامې کوم سیمه یې څوک اغوان کوي وراجما
ورسته د مشالې ډو سره په خبرو کې د پاکستان د پرایویټ یا شخصي سکولونو د استادانو د اتحادې مشر ملک عبدالرشید کاکړ زیاته کړه چې حکومت د مصور خان د رخصت کول په خاطر تر اوسه څه ځانګړي ګامونه نه دی پورته کړی
سرکار بالکل ځان اچولې دی تر اوسه پور نه دا وایي چې ښنې خلاصو دی د ښنې چا وړې دی او چیرې لاړی چا وړې نو په دې سلسله کې موږ ښنې بچانن د نور چې سکولو بچان دي یا انجونې دي یا چرانه دي موږ وټلی موږ احتجاج مو دی کړی دی چې دا په بلوچستان کې ولې دا کارونه کیږي واره دی وای دوه لس لک ښنان د اوټ اف سکول دي نن خو نور ښنان مو سکول ته راپد نه تي دي دا رول چې ورو دا کار شو دی سرکار هیڅ سر نه خلاصي دا د دې پروزو چې کار دا وو دی راغلی وای دا مستایل کړو
خپل د پاکستان تحریک انصاف پر ټیکټ په تیر انتخابات کې د کوټ څخه د قومي اسمبلی کاندید سالار خان کاکړ وای چې د ولس د ځان او مال تحفظ کول د حکومت لمړی ځمېداري ده
سانیا دادا چې موږ دا امید نه لرو چې موږ په سیستم کې دونه دم دی چې دا کښنه به برته یا بازیاب کی یا به د چې کوم خلکو اغوا کړی دی دا غي خلاف به قانون مطابق کاروایی وسی یا به غي ته سزا ملوس دونه د اعتماد فقدان دی چې موږ یو بل څه سوال کوو چې ورونه دا کښنه چې اغوازو د تنظیمي چیرې ول دا سکیورټی ادارې چیرې ول دا پولیس چیرې ول دا سی سی ټی وی کیمرې چیرې ول دا خلک نن دلته ناشته دی دا احتجاج کوي چې موږ کټه موږ ماشو ماشومان چې ډېر بې ضرره وي او د مور پلار او د خاندان چې زړه ورسره اوبه کېږي دا نشته ته ماته جواب راکړه ستا چې دی دا فرض دی چې دا شی به ته معلومه دا به تر کوې او ستاسو یو جواب نشته.
لس کلن ماشوم مصویر خان د کوټې د یو سراب راز محمد کاکړ زوی دی. څوک چې د نومبر په 15مه نیټه د پولیسو په خبره د درو ناڅرګندو کسانو لخوا د کوټې د ملتانی ملي څخه تښتول شوی وو او تر اوسه یې درک نه دی لګېدلی. د دې وروسته د کوټې تجارو او سیاسي ګوندو لومړی د کوټ شار په شاوخوا برخو کې لوی سړکان بند کړل او بیا د نومبر د 13مې نیټې څخه د بلوچستان اسمبلی و مخته پر لټوهلې دي. پر لټوال د حکومت څخه غوښتنه کوي چې تښتول شوی ماشوم دي سمدلاسه آزاد کړل شي او په پېښې کې تورن کسادي ونیول شي. که څه هم د ماشوم د تښتونې ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې خو د بلوچستان حکومت په وار وار ویلي دي چې د مصویر خان د راخوش کول لپاره هلې ځلې روانې کړې دي. د نومبر په 19مه نیټه د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې په خپله وینا کې د بخوري صوبایي وزیر میر صادق عمراني زیاته کړه چې صوبایي حکومت د ادارو په مرسته پر بیلابیلو اړخو کار پیل کړی دی او لومړی هڅه یې دا ده چې یاد ماشوم په حفاظت سره راخوشي کړل شي. بل پلو ته د پرلط کمیټي تېره شپه اعلان کړی دی که ماشوم مصویر خان کاکړ نسو راخوشي نو د نومبر په 25مه نیټه به د کوټ په ګډون په ټوله صوبه کې د احتجاج په توګه کامې سړکان د هر ډول موټرانو په ضد بند کړي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
په پېښور پونتون کې د پونتون د انتظامی او هیلپینګ هیډ په نوم غیر دولتي تنظیم لخوا یو ورځنی ادبي میله جوړ شوی و چې پکې یو شمیر سټالونه لګیدلی و. په دې کې کتابونه دیولي تور بیلابیلو تهذیبونو او ثقافتونو سټالونه شامل و. په میله کې د زده کوونکو لپاره د پوهاوي ناستې هم برابر کړل شوی و. د میلې ته د مشالې ډو خبريال وسیم سجاد ورغلی او په دې ریپورت کې حال راکوي چې په میله کې د حجره په نوم سټال کې سبي موسیقي په ځخ پیل شي.
دا سندری او سازونه په پیښور په هنتون کې د زده کوونکو لپاره اوربلل شوی لټری فیسټیوال یا ادبي میله کې غول کیږي. دغه میله د پیښور په هنتون او غیر دولتي تنظیم هیلپینګ هند لخوا جوړه شوې و. په یاد میله کې سټالونه لګول شوی ول او د نندارتون لپاره د بیلابیلو ثقافتونو او تمدنونو خودلو ځایونه هم جوړ شوی وو. مشال ریډیو په پروګرام کې د وزیرستان د زده کوونکو په مرسته جوړ کړل شوی حجرې ته ورغلو. دغه تر پښتو ثقافت سره تړلي شیانو نندارتون وو او د رباب او چکچکو په سرونو سندرې غول کېدی. یاد حجری جوړون کو مشر حمید الله وزیر مشال ریډیو ته وویل
او د سره مون پختنه کې چکم امون تاسو روایت مون کلچر هم پروموټ کیږي زمون ځوانانو مینا محبت ایوالی طرف ته دغه یا قدم دي چمونږه خلی نو د سره زمون دنیا کوم وګوري چې کوم کومونو کلچر ثقافت ټریډیشن مړ دې نو هغه کوم نه مړ شوی دي هغه تر کینې شي کړای مونږ غواړو سټوډنټ چمونږ خپل ٹریڈیشن کلچر مونږ رژوندای کو پروموټ کو دنیا ته مونږ وخایو چې مونږ پښتانه ځوانان ژوندۍ دای نه مونږ پښتانه د بیل بیل سیمه دلته راغلی په یو ځای ناشتي پوجره وزیرستان اوجرا کې غپ شپ وای خپل کلچر د مو هغه وخت پروټ کوي هغه کوي
پروګرام ته نه یوازې ته پیښور پونتون ځکون کې ورغلی ول بلکې دغه ته د ژوند د بیل بیل توقو خلق هم وو یو شمیر د نورو کالجونو او سکولونو زده کوونکي او ماشومانو هم په یاد پروګرام کې برخه اخستی وه په پیښور کې په یو شخصي کالج کې زده کوونکي عزیز الله خان مشال ریډیو ته وویل دغلته ورتګ ورته په ګټه تمام شو ځکه چې هغه د کالج نه علاوه په اول ځل داسې پروګرام ته ورغلی دی
او دلته رالو ایکسپو لانو مونږ ډیر څه زده کړو کله خاص کر تلسیمیا اویرنس تلسیمیا باره کې ډیر زده کړو کله نور دا ماحول ماحول ول د سر نو ډیر متاثر شو ډیر خسته ایکسپو او د سی ایونټس په هر یونیورسيټي کې پکار دي چې سټوډنټس اویر شي
پروګرام تنظیم کوونکو او زده کوونکو ال دوی غواړي چې داسې قسم پروګرامونه ډیر شي او د زده کوونکو تعلیم سره سره د عملی ژوند لپاره روزنه وشي او فکرونه یې روښانه شي وسیم سجاد مشال رډیو پیښور
او سم د رواني غړي ورستي ريپورت تر ازو د نومبر پر شلمه د افغانستان بلانډډ کرکټ لوبډلي او د پېښور جمخانه کې د پېښور جاده نابینو کسانو کرکټ لوبا تر سره سو د کرکټ لوبا د پېښور کلب پلسو وکټونو وغټل د افغانستان کرکټ لوبډلي د تنظیمي پوینا په ډومبي ځل پاکستان ته د نړیوال جام لپاره ورغلي دي بچي په لوبي کې ش کارکردگی و شهید پېښور د نابینو کرکټ کلب مشر حبیب الله خټک مشال لري ټول چې د افغانستان لوبغاړي د پاکستان د پیچونو حالاتو خبرولو نور تفصيل د عظمت علي شاه په ریپورت کې اورو چې د لوبي په ځخ پیل شي
دا په پېښور جمخانه کې د افغانستان د بلایند کرکټ لوبډلی او د پېښور د بلایند کرکټ کلب ترمنځ دوستانه کرکټ لوبه روانه ده د افغانستان د بلایند کرکټ ملي لوبډلی وړومبه بیټنګ وکړو او په 15 اور کې د شپږ وکټو په نقصان یو سل یو اتیا رنزونه جوړ کړو چې په جواب کې د پېښور بلایند کرکټ کلب بغیر د سزیان مقرره رنزونه په 14 اورو کې پوره کړو دا پېښور کرکټ کلب اف بلایند مشر حبیب الله خټک مشال ریډیو ته وویل چې دا ورلد کپ نړیوال دی د افغانستان لوبډلې سره د لوبي مقصد هغوی د پاکستان د پیچونو حالاتو نه خبره ګلبو
د دې مقصد دا و چې بلایند کرکټ تشهیر او اویرنس شیر کول نو دا یو ورلد کپ تیارې حصہ و پاکستان نه علاوه چې کوم دی سری لنکا نیپال بنگلاديش سری لنکا افغانستان او ساوث افریقا نو دا هغه پرلا کې یو تیارې یو سلسله و او تاسو پته چې افغان سره زموږه تعلقات دي یو لینګویج دي رسم او رواج یو شانتي دي دا خپل تعلقات خکولو د پاره ډیولپ کولو د پاره کوم دي د مقصد
د افغانستان بلایند کرکټ لوبډله د نومبر په 19 پاکستان ته د تورخم د لارې را رسیدلې ده دا لوبډلې د تنظیمي په وینا چې پړومبي ځل د بلایند کرکټ ورلد کپ کې برخه اخلي د افغانستان بلایند کرکټ چیئرمین احسان الله سمین مشال ریډیو ته ویل چې دا نړیوال جام نه وروسته به د پاکستان لوبغاړو ته په افغانستان کې په ټورنمنټونو کې د برخه اخستلو لپاره بلنه ورکوي
او زما هیله ارزو ده چې نورم تکړه شي د افغانستان لوبغاړو ته مې دا وایم دا چې کوشش وکړي چې دغه لوبغاړي ځان جوړ کړي چې به کې یا به شاور ولا چي الله دې وکړي چې زمونږ یو استاد او اتفاق او اتحاد هم نشي برقرار وسی ان شاء الله پاینده کې مونږ تاسو دعوت کوو افغانستان ته اګه کوم ټیم چې د لوګي وکړلې نو دوی نه موږ ته راځي افغانستان درشي او افغانستان ټیم بدل درشي ان شاء الله الله پاک دې زمونږ استادو د اتفاق او اتحاد انس جاری وساتي
د پېښور بلایند کرکټ کلب لوبغاړي عمر خان مشال ریډیو ته ویل چې د افغانستان بلایند کرکټ لوبډله د هغوی د توقعات نه هم خلو بوکړه باید هغوی په نړیوال جام کې هم خلوبا تر سره کړی
دا هو د افغانستان جګم دی په انټرنیشنل لیول باندې پهلنې میچ د پیښور سره یو د انجویمنت میچ او ډیر خ ایکسپیرینس مو شو هغه هم ډیر سزده کړو موږ هم ډیر سزده کړو کم توقعات چې زمونږ د غي زمونږ توقعات نه غي زیات چکم دی خپل ټیلنٹ او خپل گیم شو دا زمونږ د بلایند کرکټ جګم دی ډیر مطلب هغه بند روان دی موږ دا پروموټ کو او د دې د وجه د پروموشن د وجه زمونږ د گیم زیات زیات کیږي دا غي وجه دادا چې کمزکی گراوندونه آباد وینوال تاسپتالونه ویران وی
د بلایند کرکټ نړیوال جام به د نومبر د 13 په لاور کې شروع کیږي چې پکې د نړۍ و لوبډلې برخه اخلي د بلند کرکټ د انتظامی پوینا چې هندستان خپل لوب ډلیتا د نړیوال جام لپاره ان او سی نه ور کړي او هغوی له نړیوال جام کې برخه نه اخلي. د انتظامی پوینا چې نړیوال جام به د دسمبر د دریم پوري د لاور او په ملتان په گراوندونو جاری وي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.